د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ګرانو وګړو السلام علیکم د وایس اف امریکا دیوا په سارانه خبری خپرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. نن د اتوار ورځ کال 2023 د مې د میاشتې 14 نیټه ده. په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې یو شمېر مهم رپورټونه لرو، خو لومړی پام شي د تازه او مهمو خبرونو سره ټکو ته. د پاکستان حکومت د سبانه په ټول ملک کې د کورونا وایرس له امله د تړل شو دوکانونو او کاروباري مرکزونو د بیا پرانستلو پریکړه کړې ده. بلخوا په تیرو 24 ساعتو کې دریاتیا نور کسان په کورونا رنز مړ شوی چې ورسره په ټول ملک کې په کورونا وایرس د مړو شو کسانو شمیره نور لزره 1,300 ته رسیدلې. او په افغانستان کې د وړوکي اختر لپاره د طالبانو حکومت ترمنځ شوی درې ورځنۍ ډزبندي یا اوربند نیټه نن سر ته رسیدلې ده. رپورټونه وایي په دغه درې ورځو کې د ډزبندۍ له تړون باوجود په افغانستان کې تشدد لړۍ روانه وه. بلخوا په قطر کې د افغان حکومتي پلاوی او طالبانو ترمنځ غونډه شوی او رپورټونه وایي دواړو ډلو په دغه ناسته کې د سولې د خبرو د چټکتیا په اړه بحثونه کړي دي. او ملګری ملتونه به نن د اسرائیل او فلسطین ترمنځ روانې جګړې په سر بیړنۍ غونډه کوي چې پکې به امریکا هم د دغه کشالې د مخنیوي لپاره سفارتي هلې ځلې کوي. دا په داسې حال چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ له تیرو شپږو ورځو راهسې روانه جګړه نوره تونده شوې ده. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت د سبانه په ټول ملک کې د کورونا وایرس له امله د تړل شو دوکانونو او کاروباري مرکزونو د بیا پرانستلو فیصله کړې ده. بلخوا په تیرو 24 ساعتو کې درې اتیا نور کسان په کورونا وایرس مړ شوي چې ورسره په ټول ملک کې په کورونا رنز د مړو شو کسانو شمیره نور لزره 1,300 ته رسیدلې. پاکستان دا وخت د کورونا درېمې څپې سره مخ دی او حکومت د مې د میاشتې د اتمې نیټې نه په ټول ملک کې تجارتي مرکزونه او تعلیمي ادارې د دې ترڅنګ د سیلګرۍ مرکزونه هم تړلې وو. د حکومتي شمیرو تر مخه پاکستان کې د 1300 راسي په لومړي ځل د یو شواروز دننه د کورونا د مریضانو شمیره 200 نه ښکته شوې ده او حکومت امیدواره یا حامله میرمنو ته د کورونا ضد ویکسینو ورکولو منظوري هم ورکړې. د دې ترڅنګ حکومت د نن نه د ویکسین ورکولو لپاره د 10 کال عمر لرونکو کسانو د رجستریشن پیل کولو اعلان هم کړی دی. د پاکستان 20 کروڑ نه زیاتې آبادی کې تر اوسه پورې 2% خلکو ته د کورونا نه د بچ کېدو ویکسین لګول شوی. بل اړخته نړیوال بانک د ویکسین لپاره د مالی مرستو په ترڅ کې پاکستان ته 1.35 میلیون ډالر مرستې منظوري هم ورکړې ده. اخوا په هندستان کې پر لپسې په 1300 ورځو کې د ورځې په حساب د 4000 نه زیات کسان په کورونا وایرس مړ کیږي. اخوا په افغانستان کې د وړوکي اختر لپاره طالبانو حکومت ترمنځ شوې درې ورځنۍ ډزبندي یا اوربند نیټه نن سر ته رسیږي. رپورټونه وایي په دغه درې ورځو کې د ډزبندۍ له تړون باوجود په افغانستان کې د تشدد لړۍ روانه وه چې ګنشمیر عام ملکی وګړي پکې وجل شوی او جوبل شوی دي. بلخوا د قطر په دوها خار کې د افغان حکومتي پلاوی او طالبانو ترمنځ غونډه شوی او رپورټونه وایي دواړو ډلو په دغه ناسته کې د سولې د خبرو د چټکتیا په اړه بحثونه کړي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایان ډاکټر محمد نعیم په ټویټر لیکلي چې خبرې اترې به د اختر نوروستو هم جاری ساتي. او په ورته وخت کې افغان صدر ډاکټر اشرف غنی د امریکا د بارنو چارو وزیر بلینکن سره خبرې اترې هم کړي. اخوا ملګری ملتونه به نن د اسرائیل او فلسطین ترمنځ روانه جګړې په سر بیړنۍ غونډه کوي چې پکې به امریکا هم د دغه کشالې د مخنیوي لپاره سفارتي هلې ځلې کوي. دا په داسې حال چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ له تیرو شپږو ورځو راهسې روانه جګړه نوره تونده شوې او د خالي په ورځ د اسرائیل جنگي جازونو په غزا پټۍ کې د کډوالو په یو کیمپ باندې هوایي بریدونو کې لس فلسطینیان وجلي چې ماشومان هم پکې شامل دي. د اسرائیل جنگی جازونو په غزا پټی کې یو 12 او ودانۍ هم په نخښه کړې ده چې پکې د کورونو ترڅنګ یو شمیر د میډیا دفترونه هم وو. د اسرائیل فوز ویلي د حماس وسلوالو په دغه ودانۍ کې پناه اخیستې وه. رپورټونه وایي دا د کال 2014 راهسې د اسرائیل او فلسطین تر ټولو خونړۍ انختې دي. او په برما کې فوز د شمال غربي مینډت خار کې د مظاهره چیانو سره په انختو کې یو شمیر مظاهره چیان وجلي او جوبل کړي دي. رپورټونه وایي میډیا د دغه ځای نه د مړو او جوبلو کرش میرا نشي ترلاسه کولی. د هندوستان د پولې نه شپېته میله لرې مینډت خار کې مظاهره چیان وایي 40,000 کسان ښکیل دي چې یا خو ماشومان دي او یا بوډاګان، او د برما پوس په دغه خار کې مارشل لا لګولې ده او په خپل خواخه د مخالفینو په ضد چاپی وهي. د فروری د میاشتې راهیسې د آنګ سان سوچی جمهوری حکومت ړنګولو پس د پوس په ضد راپورته شوي ولسی مظاهرو او انخطو کې تر اوسه د 280 نه زیات کسان وژل شوي دي. ملګری ملتونه وخت په وخت د برما په پوس غوونه کوي چې د خپل خلکو په ضد تشدد ودروي، خو په وزوي دوی د هغه ترهګرو په ضد مبارزه کوي څوک چې په برما کې اړې غړې راوستل غواړي.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ادرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. د پاکستان حکومت د سبانه پټول ملک کې د کورونا وایرس لامل د تړل شو دوکانونو او کاروباري مرکزونو د بیا پرانستلو فیصله کړې ده. بلخو قطیرو سدیرشتو ساتو کې درې اتیا نور کسان په کورونا وایرس مړ شوي چې ورسره پټول ملک کې په کورونا وایرس د مړو شو کسانو شمیره 19,318 ته رسیدلې ده. دا ټول تفصیل د ډیو ریډیو خبريال الیاس خان په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د کورونا د مخنیوي او سار ادارې نېشنل کمانډ اند کنټرول سنټر د نن یې 14 مئی نه په ګرد هیواد کې د صوبو او خارونو ترمنځ د سورلو ګاډو تګ راتګ دوباره پر ځای کولو او ټول مارکیټونه او دوکانونه د 19 مئی نه د پرانستلو پریکړه کړې ده. د ان سی او سی غونډه د وفاقي وزیر اسد عمر په مشرۍ غونډې پریکړه وکړه چې بسونو او ویګنو کې به د 50% سورلو د اوړلو او ریل ګاډو کې د 80% سورلو د اوړلو اجازه وي او مارکیټونه او دوکانونه به د شپې 8 بجو نه وروسته بندول شي. د ان سی او سی غونډې په ولسو غږ وکړو چې د کورونا ویکسینو خوراکونه دې زر تر زر واخلي چې د رنګ ځانونه د دې وبا نه بچ وساتل شي. یاد دې وي چې د کورونا درېمه څپه کې د مثبتو پیښو او مړو کې زیاتوالي په ترڅ کې د اختر چوټیانو کې د سرګرۍ ځایونه پبلک پارکس تړلو سره سره د صوبو او خارونو ترمنځ د سورلو ګاډو او ټول مارکیټونه او دوکانونه د بندولو فیصله شوې و چې له وجې د چارواکو تر مخه د کورونا مثبت په خوشره کې کمی لیدل کیږي. د سرکاري شمار شمیرو تر مخه پاکستان کې په تیر یو شواروس کې 1,501 نور خلک په دې ترنس اخته شوي دي. په ګرد هیواد کې دا وخت د کورونا فعال په خوشمیري 1,001 ته رسیدلې دي او په تیر یو شواروس کې د دې رنځنه 3 اتیا خلکو خپل ژوند د لاسه ورکړې دی چې ورسره د مجموعي مړو شمیره 19,318 ته رسیدلې ده. او په ګرد هیواد کې د کورونا ناروغانو شمیرې دا وخت 3,001,055 دي. بل په لوتا پاکستان کې د سو اونو وروستو د ورځې په سر د کورونا ناروغانو شمیرې د 2,000 نه راکمې شوې دي او د مثبتو پیښو شمیره تیر یو شواروس کې 15% ته راکمې شوې ده. د سن حکومت ټولې تعلیمي ادارې د مئی 23 نیټې پورې د بند ساتلو اعلان کړی دی او د سند تعلیم صوبایي وزیر سید غنی ویلی دی چې د تعلیمي ادارو تدریسي عمل به د 19 نه 23 مئی پورې ځنډولې وي. البته د وخت کې به د آنلاین کلاسونو په ذریعه تعلیمي سلسله روانه وي. بل خواته د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر تیمور جګړه ویلی دی چې صوبه کې د کورونا مثبت په خوشره 15% شوې ده، کومه چې د کورونا درېمه څپه کې د ټولو نه کمه ده. د چین نه د کورونا ویکسینو نور شلکه خوراکونه به نن په 14 مئی پاکستان ته راورسی. دا په داسې حال چې نړیوال بینک خبرداري ورکړي چې پاکستان کې د کورونا درېمه څپه کې د لکونو خلکو ژوند او روزګار ته خطر دی او د کورونا مخنیوي لپاره نړیوال بینک په پاکستان کې د کورونا ویکسینو خوراکونو مهم لپاره پاکستان ته 15,00,000 ډالر مرستې ورکوي. پاکستان کې د ویکسینو خوراکونه ورکولو مالی مرستو نه علاوه نړیوال بینک په افغانستان، بنگلاديش، نیپال او سریلانکا کې د ویکسینو ورکولو اخیستلو خلکو ته رسولو په مت کې په مجموعي توګه 2,80,000,000 او 15,80,000,000 ورکوي. الیاس خان، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. موږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د طالبانو د یوې جلا شوې ډلې مرستیال مشر عبدالملان نیازی په یو وسلواله جګړه کې د جوبل کې دوه وروستو مړ شوی دی. افغان حکومت دا غمړي نتایج کړي، خو د مولا هیبت الله خونزاده په مشرۍ د طالبانو ډلې داغه د مړي نه پاړه سندې ویلي او نه هم پاغه د بریټ ذمہواری چا په غاړه اخیستي. مولا عبدالمنان نیازی د طالبانو د حکومت په وخت د هرات او بلخ ولایتونو گورنر هم پاتې شوی دی. تفصیل د بارکوال میاخیل په ریپورت کې.
د افغان طالبانو لړډلې د یوې جلاسوي وسلوالې ډلې مرستيال مشر مولا عبدالمنان نیازی په یو برت کې تر ټپکېدو څو ورځې وروسته پروند کابل په یو روغتون کې مړ شو. د هرات د والی سید وحید قطالی په وینا مولا عبدالمنان نیازی د می پر دولسمه په هرات ولایت کې لنا پیژاند وسلوالو سره په جګړه کې ټپسوي وو او د ډلې درې تنه وژل شوی وو. وای په برت کې د مقابل اړخ دوه کسان هم وژل شوی وو.
در یک ولسوالی جنوبی ولایت هرات از نوعی سر سه مرمی ثابت میکنه به سر زو و زخمی میشه.
د هرات والی وحید قطالی وای مولا عبدالمنان نیازی د غزرې او درسکن ولسوالیو ترمن سیمه کې ل خپل وسلوالو سره اوسېده او حمل تور باندې برت سوی وو چې نو موړی پر سر درې ګولې لګیدلې وو. د والی په وینا نو موړی تر ټپکې دو سم دستي ورسته د هرات یو روختون تړل سوی وو، خو بیا له هغه ځای کابل تړل سوی وو او حمل ته د کوما په حالت کې درملنه روانه و چې د هغه د کورنۍ د یو غړي او د هرات د یو حکومتي چارواکي په وینا پرون سهار د سختو ټپونو لکبله پروختون کې ساور کړی ده. د هرات یو سیمهیز چارواکي چې نه غواړي نوم یې ښکاره سي او د نیازی ووراره ازادي ریډیو ته ویلي مولا نیازی نسبتا شسوي وو او دوی غوښتل ترکیه ته بوزي، خو وايي ناڅاپه حالت خراب شوی او ور مشفه مر شوی دی چې په هرات ولایت کې به خاورو ته سپارل کیږي. پر مولا عبدالمنان نیازی او د هغه پر وسلوالو د بریټ ذمہواری تر اوسه کومي وسلوالې ډلې پر غاړه نه اخیستي او نه هم د ډلې رسنیو ته په دې اړه څه ویلي دي. مولا عبدالمنان نیازی د 1990 په لسیزه کې د طالبانو د واکمنۍ په مهال د هرات او بلخ ولایتونو والی پاتې شوی وو او له طالبانو د جلاسوي ډلې چې مشر یې مولا محمد رسول کوي مرستيال مشر وو. مولا عبدالمنان د طالبانو یو له سخت دریزو مشرانو څخه ګڼل کېده او پر هغه تور لګیږي چې کله د طالبانو د واکمنۍ په محل د بلخ والی وو په مزار شریف شار کې د ګڼ شمیر هزاراتو کم شیعه مسلمانانو په وژنه کې لاس درلود. د مولا محمد رسول په مشرۍ د افغانستان د اسلامي امارت عالی شورا په نامه ډله په 2015 میلادي کال کې هغه وخت جوړ شو چې د طالبانو د ډلې بنسټګر او په خوانی مشر مولا محمد عمر مرسو او پرځای مولا اختر محمد منصور وټاکل شو. مولا عبدالمنان نیازی په خپل یو وینا کې له مولا منصور سره داسې اختلاف ښکار کړی وو.
څوک چې فعلاً په مرموز شکل باندې د مسلمانانو په شپه پر سر باندې د استخباراتو په اشاره باندې رهبران ټاکلي کوم څوک چې ټاکلی وو داغه څورسې بیا یې په تولا چې ټاکلی دی د دغه ملکونو د دغه استخباراتو د منطقې د خپل ګټې دي خپل مزدوران لري یو په بل فشار اولی یو وجنی یو راولی.
د دې ډلې مرستيال مشر هغه وخت د طالبانو د یو بل وجلسي مشر مولا دادلا ورور مولا منصور دادلا وو چې هغه په هماغه کال د دې ډلې تر جوړېدو سم دستي ورسته په زابل ولایت کې په یو نشته کې ووجل شو او پر ځای د دې ډلې مرستيال مولا عبدالمنان نیازی وټاکل شو. له طالبانو جلاسوي دغه ډله د افغانستان په لوی د هرات ولایت کې فعال ده، خو دې ډلې تر اوسه له امریکا او افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې برخه نه اخیسته. دا ډله تور پوری کوي چې د مولا حبت الله په مشرۍ د طالبانو ډله د بهرنیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان د ګټو لپاره جنگيږي. د مولا حبت الله او مولا محمد رسول په مشرۍ دواړو ډلو په تیرو شپږو کلونو کې د افغانستان په زابل، هرات او جنو نورو جنوبي او لویدیځو ولایتونو کې تر خپل منځ ګڼ شمیر جګړې کړې چې د دواړو ډلو وسلوال پکې وژل شوی او ټپیان شوی دي. د مولا حبت الله په مشرۍ د طالبانو ډلې تر اوسه پر مولا عبدالمنان نیازی د برید او د هغه د مړینې په اړه په رسمي توګه څه نه دی ویلي، خو د افغانستان د ملي امنیت د شورا په خوانی ویاند او چارواکي جاوید فیصل پر خپل ټویټر د هغه مړینې تایید کړې ده. بارکوال میاخیل، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، واشنگتن.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړي.
اوریدونکو وایس اف امریکا دیوته وګي ورزو یو بل مهم رپورت تاسو پام راګرځو. ملګری ملتونه به نن د اسرائیل او فلسطین ترمنځ روانه جګړې په سر بیړنې غونډه کوي چې پکې به امریکا هم د کشالې د مخنیوي لپاره سفارتي حل ځلې کوي. دا په داسې حال چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ لتیرو شپږ ورځو راهسه جګړه نوره توند شوي او د خالی پر ورځ د اسرائیل جنگي جازونو په غزا پټي کې د کډوالو په یو کیمپ باندې هوایي بریدونو کې لس فلسطینیان وجلی دي. د اسرائیل د جنگي جازونو د حملو په خبرګون کې حماس وسلوالې ډلې هم په اسرائیل باندې راکټي حمله توند کړې دي. دا ټول تفصيل د ډیو رډیو همکار شهزاده په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د اسرائیل هوایي جازونو نن د خالی په ورځوم د حماس وسلوالو لخوا په اسرائیل د راکټي بریدونو په جواب کې په غزا هوایي بریدونه کړي. په داسې حال چې د غلطان نن په 15 ورځوم خطه روانه وي. د اسرائیل لخوا شوی یو بریټ کې لس فلسطینیان وجل شوی چې پکې ماشومان هم شامل دي. د فلسطین د صحت چارواکو په وینا په یو بل هوایي بریټ کې بیا دوه نور فلسطینیان وجل شوی دي. د خالی په ورځ بیا په غزا کې حالات سخت اندېښمن وو کله چې فلسطینیانو د نکبه ورځ مانځله. دا ورځ په کال 1947 کې د اسرائیل د جوړېدو په مناسبت د فلسطین د اورانی یا تباہی د ورځ په توګه مانځل کیږي. د جمع په ورځ بیا په غربي غاړه کې انخته په غزا کې بمباري او د اسرائیل دننه د عربو په سیمه کې سخت اړې غړې او تشدد لیدل شوی. په غربي غاړه په سلګونو فلسطینیانو د اسرائیلي پولیسو سره انخته شوی او دوی په پولیسو کاني او سوزیدونکو ټایرونو اوښتلې. په غربي غاړه د پتیرو سو کلونو کې تر ټولو لوی مظاهره وی. د فلسطینی چارواکو په وینا د غلطه په تشدد کې یو لږ کسان وجل شوی دی. د اسرائیل د نن بیا په سلورم ورځ هم فرقه ځین خطه شوی چې پکې د يهودانو او عربانو قهر دلو کسانو ترمنځ ځان خطه شوی دی. تر ټولو زیات ان خطه بیا په لاټ سیمه کې تر سره شوی. په غزا کې د فلسطین د ولخیلاند برخه کې اسرائیل خپل ځمکني فوز پولیس ته لګل چې ورسره د اندېخني سیوا شوی چې 15 ورځنۍ زړه جګړه یو جنگ تاوخته شي. د اسرائیل د پوز یو وایان لیفټنر کرنل جوناتن کانریکس ویلی په غزا د اسرائیل د تازه بریدونو هدف د حماس تل لخوا د مزکه دنه جوړ کړی شوی سورنګونه یا سمسې پاکول دي. اسرائیل دا وکی دغه سورنګونه په 100 کال کې جوړ شوی. اسرائیل وای د پوز د لیګل وړاندې غواړي دغه سورنګونه پاکړي شي. د غزا سره په پوله د اسرائیل د پوز د مرستو لپاره نږدې 9000 محافظه‌کاران هم را بلل شوی. شیخ اکرم صابری چا چې د جمعې په ورځ په مسجد اقصی کې امامت کړي رائټرز خبری ادارې ته ویلي د روجې په میاشت کې 100 واره د جمعات ته حرمت سرغړونه شوې ده. نو موړي زیاته کړي چې د کال 1948 راسه د دغه شان تشدد مثال نه دی لیدل شوی. په کال 1948 کې د اسرائیل او عرب هیوادونو ترمنځ د شپږو ورځو جګړه کې اسرائیل د یروشلم زوړ تاریخي ښار نیولې چرته چې د اقصی جمعات ترڅنګ نور مقدس او لانجمن ځایونه هم دي. د صحت چارواکو ویلي د جمعې په ورځ په شمالي غزا کې 14 تنه وجل شوي کله چې مسلمانانو د وړو کې اختر رخصت مانځو. په دغه کې یو مېرمن او د هغې درې ماشومان هم دي چې مړی د کور د ملبې لاندې موندل شوي. د تیرو 15 ورځو راسه روانې دغه جګړه کې د غزا ته صحت وزارت تر مخه تر اوسه لږ تر لږه 134 فلسطینیان وجل شوي چې پکې 22 ماشومان او 11 ښځې دي. وزارت وای په دغه ورځو کې نږدې 900 تنه جوبل شوی هم دي. د حماس لخوا پر راکټي بریدونو کې بیا اته اسرائیلیان وجل شوی چې پکې یو شپکلن الک هم دي. د اسرائیلي بریدونو ترڅنګ د فلسطینیانو کورنۍ په غزا خار کې خپل کورونه پرېږدي او د ملګرو ملتونو د انتظام لاندې چلیدونکو سکولونو ته د خوراک او بسترو ترڅنګ پیاده په گاډو او په خرګاډو ځان رسوي. د جمعې په ورځ بیا اسرائیلي پوز ویلي چې د شام لخوا اسرائیل ته درې راکټ وشتل شوی. که څه هم د دغه بریدونو د لاسه د کوم تاوان خبر نه دی راغلی او نه هم د دمشق لخوا په دې اړه څه ویل شوی دی. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا بیا د اتوار په ورځ د اسرائیل او فلسطین په حالاتو په بحث کولو رضامندي ښودلې ده. وړاندې د دغه د امریکا لخوا د اندېښنو له سببه د غونډه ځنډول شوې وه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر تامس گرینفیلد په خپل ټوئیټر لیکلی امریکا به په دغه سیمه کې د تاوتریخوالي کمول لپاره په لوړه کچه خپل سفارتي هلې ځلې جاری ساتي. په واشنگتن کې د اسرائیل سفارت ویان ایلات سترومایر د وی او ای فارسی څنګه ته په امریکا کې ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر به امنیتي شورا په غونډه کې وایي چې اسرائیل د حماس سره په جګړه کې د عامو فلسطینیانو د وژنو کمولو هڅې کړې دي. ښاغلی ایلات ویلي چې امنیتي شورا د اسرائیل پوځ لخوا د خپل دفاع لپاره اخیستل شوي ګامونه د حماس لخوا بې پروا جنگي جرمونو سره نه برابر وي. کچری دا دوانه برابر کړی شول نو بیا به حماس په ګټه کې وي او موږ به نړیواله ټولنه د تپرې نګدو چې حماس د ګټه تپریګ دی او امریکا زموږ سره په دې کې ملګری ده. اسرائیلی چارواکي وایي چې په غزا کې په هوایی بریدونو کې وژل شوي زیاتره فلسطینیان د حماس جنگیالي دي او حماس ته هم دا منلي چې د دوی ځنی کمانډران د اسرائیل لخوا په بریدونو کې وژل شوي دي. په غزا کې وړاندې د دې درې وارې شوي جنگونو کې په اسرائیل د نړیوالو لخوا د عامو خلکو د وژنو په سر سختې نیوکې هم شوې وي.
د واشنگتن ډي سي نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
اوریدونکو وایس اف امریکا دی ریډیو ته وګی په چمن کې تاجرانو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د پاکستان حکومت د تورخم په سیر دوی ته هم منځنۍ ایشیا پورې د خپل مالونو رسولو اسانتیاي ورکړي. دا وخت دوی په سپین بولدک کې پاکستانی مالونه افغان ټرکونو ته وراړوي چې پکې اکثره تازه میوه او ریج شامل دي. د چمن د سوداګرانو د غوښتنو په اړه باندې تفصيلي رپورت د ډیور رادیو خبريال نعمت الله سرحدي وړاندې کوي.
د چمن د سوداګریز خونې مرستيال مشر اج غوصله اسکزي وای د چمن او سپین بولدک د سرحد لاري او منځني ایشای وادونو ته د تی ای آر کنډیشن د مېدی لاندې دوی تر اوسه خپل مالونه نسی استولای. د د پوینا پاکستانی ټرک په سپین بولدک او افغان ټرک ته دغه پاکستانی مالونه انتقال وي چې هغه به د ترکمنستان تور غونډي او پولي تر رسوي. سپر دغه عالمي مېده باندې دواړو دولتونو لاسلیک کولو باوجود پاکستانی تجارانو پر دغه لاري اسانتیاوي نه ورکول کیږي.
افغانۍ ټرک د پنجاب سلوږي هغه پر تور غونډي خالي کیږي یا افغانۍ ټرک د پنجاب سامان راوخی پر تور غونډي خالي کیږي نو دا به زموږ مشکلات زموږ کاروبار په مخ کې ډیر کم او دا کاروبار به ډیر پر مخ باندې نور لاړ شي نور ترکیب وکړي. کله مشکلات حکومتونه لري چې دا به د سنټرال ایشیا و طرف ته زموږ د پاکستاني مالو ډیر ترکیب ډیر پر مخ وي.
د رواني میاشتې پر 15م تاریخ باندې د پاکستان د وزیر اعظم د تجارت چارو معاون خصوصي او درزاق داود په ټولنیز رسنیو ټویټر باندې یو پیغام خبر کړی وو چې د ټي ار کنونشن نړیوالې مهدی لاندې پاکستانی تجارتي مالونو څخه ډک شکان د تورخم پولیس څخه پاتې 24 غنټو کې د ازبکستان پولیس ته ورسېدو او څلور ورځې وړاندې هغه شکان واپس هم په دغه 24 غنټو کې د تورخم پولیس ته راورسېدو. چې د پاکستان د وزیر اعظم د تجارت چارو معاون خصوصي په وینا چې دغه یو لوی لاسرسونه د پاکستان پر نړیوال سطح د تجارت کچه زیاتولو کې لاسته کړی ده. خو دلته په چمن سره د شار کې بیا تجاران وایي چې د منځنی ایشیا دولت ترکمنستان چې هم د ازبکستان سره اوږده سرحدي پوله لري د تورخم او هیرتان د ازبکستان بندر او د چمن او تور غونډي ترکمنستان بندر پورې په پاستا کې زیات پرک نسته. که څه هم د تورخم په لار کې د غرونو درې دي خو د چمن کندهار او بیا د هرات تور غونډي پورې په لار کې دغه ستونزه نسته. دغه تجاران هم د غشتنه کوي چې د چمن د لارې څخه هم دغه رنګ پاکستانی تجارتي ګاډو ته دی د ټي آی آر کنونشن لاندې د تاک اجازه ورکول سي. خو د پاکستان د سوداګریز خونی په خوانې مشر انجنیر داروخان اسکزی وای چې د ټي آی آر کارنټ هم پاکستان او هم افغانستان دواړه یوادونه غړي دي. پاکستان درې لارې تورخم چمن د افغانستان سره او چپتان د ایران سره لارې ټاکلې دي. دواړه یوادونه ته به ضرور په دغه لارو باندې تجارانو ته اسانتیاوي ورکوي.
پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې کوم بارډر دی دا مشکوله سوچ سنټرل ایشیا ته او یا د سنټرل ایشیا څخه نور ملکو ته کارنټ په ذریعہ باندې خپل مالونه ولېږو. یو پرمټ سره ټول کیږي په کې یو ملک استعمالیږي نو هغه یو پرمټ کې دوه ملک یې دوه پرمټ اخی کدرې ملکونه یې به درې پرمټونه اخی دا درجه ملکو د دې پوریږي.
پاکستان افغانستان په خپل منځ کې د افغان ترانزټ شډ لاسلیک ته نوی بڼه ورکول په محل په دوه اړخیزو خبرو کې هم د دواړو دولتونو خاوري د تجارت په مخ کې کارولو باندې اقدام ته خپل ژمنې هم کړې وي. نعمت الله سرحدي وی وی دیوا چمن.
وی او ای دی واخ پرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ.
درمنو ریجن کو وایس اف امریکا دیوته وګي د خبری خبرونه په اخره کې ورزو اداریه ته د اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوی او استاذ د پاره زمون همکار مختار خلیل تیار کړی دا راځي چې په ګډه واورو.
روس په بحیره اسود کې د سمندري جنگي مشکونو کور په غرض بحیره اسود د شپږ میاشتو د پاره د هر قسمه خارجي او سرکاري سمندري جادونو د پاره د بندولو د خپل منسوبي اعلان کړی دی. د بحیره اسود بندې کړې شوې سیمې کرانی یا نګیر چاپیره بهیږي او د روس په اقدام به ابنای کرچ د هر قسمه سمندري چلن لپاره بند شي. امریکا او پنیټو او یورپی یونین کې د امریکای اتحادیان په دې خبره خپلو کې متفق دي چې د روس منصوبه پارهونه کې ده او په سیبه کې غیر محکمتیا پیدا کولی شي. د خارجه چارو د محکمې ویان خاغلی نت پرایس خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي چې امریکا د روس دی حرکت په فکر کې اچولی ده. د خپل بیان کې لیکلي دي چې د روس تل دا تاریخي کردار پاتې شوی دی چې د یوکرين د سمندري جادونو پر ضد زورګیرا اقدامات کوي. په آزوف نومي سمندر کې پرتو د یوکرين بندرونو ته د سمندري چلند په لار کې خندان را ولاړی او دا شان د یوکرين په تجارتي سرگرمو کې ګډوډي پیدا کړي. د نیټو ویان اووانا لنجسکو خپل جدا بیان کې ویلي دي چې بحیره اسود او بحیره آزوف کې د روس مداخلت د یوکرين د آزادۍ لپاره خطر ده او په دې به د یوکرين د سرحدي سیمې محکمتیا هم تعالی ترغیب کیږي. خاغلی لنجسکو خپل پیغام کې پروس غږ کړی دی چې بحیره آزوف کې د یوکرين بندرونو ته د سمندري جهازونو تګ راتګ او د جهازرانې ازادي یقیني کی. یورپی یونین ویلي دي چې د روس منسوبي انتهایی فکرمنده راولاړی کړی دی. یورپی یونین هم پروس اواز کړی دی چې د بین الاقوامي قانون مطابق د سمندري جهازونو بې د سکړچا د تلو راتلو اجازه ورکړي. په اکتوبر کې د بحیره اسود په جنو برخو کې د جهادرانه د بندولو د روس اقدام او د یوکرين په سرحد د روس د ډیر زیات فوج اچولو کاروایی په یو وخت را روانه ده. روس یوکرين سره د مخالفت راپورته کیدونه را پدی خو د یوکرين په سرحد دین وړاندې دومره ډیر فوج نو اچولې. د روس او د یوکرين اختلافات په کال 2014 کې په کرایمیا د روس د قبضې کولونه او په نورختیز یوکرين د روس د حمله کولونه پس راپورته شوې دي. د دې اختلافاتو په نتیجه کې تر اوسه پورې 14 عام خلک وجلې شوې دي او دا سلسله لا جاری ده ځکه چې د یوکرين فوج د روس په مشرۍ کې د زورګیر فوج نه د خپل خاورې دفاع کوي. کم چې د کال 2014 راستي د مرختی یوکرين په جنو برخو قبضه کړی ده او د روس په عملدارۍ کې شامل کړی دي. د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایس خپل تحریری بیان کې دا هم ویلي دي چې امریکا د یوکرين د خود اختیاری او د علاقائي سلامتیا د حفاظت کولو د خپل لوس په خلی کوي چې پکې د یوکرين بین الاقوامي تور منلې شوی سرحدونه او سمندري حدود هم شامل دي او دا چې امریکا به چری هم د کرایمیا په زبردستۍ سره ځان سره د شاملولو د روس اقدام تسلیم نکړي. خاغلی پرایس خپل بیان په دې الفاظو ختم کړی دی چې موږ د روس له خوا د پارونی د جاری حرکتونو باوجود د یوکرين د صبر زغم ستاینه کوو او روس ته وایو چې په سیمه کې تلونکو راتلونکو سمندري جهازونو باندې خپو دربولونه او د یوکرين په سرحدونو او مقبوضه یوکرين کې د فوج اچولونه لاس واخلي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیږي. ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.